سلام ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي تاسو زموږه غلازاده رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د مزار شریف په دویمه حوزه کې 14 شوې ده د افغانستان د کورنی رسنیو د راپورونو لمخې دا 14 نن سهار د مزار شریف استیدو کان جمعه ته نږدې رامنځته شوې ده د رسنیو د عیني شاهدانو په حواله ویلي په 14 کې وخزه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان دي ویل کېږي 14 د ځای پر ځای شوو انفجاري موادو له کبله رامنځته شوې ده تر اوسه د طالبانو حکومت د 14 په اړه څه ویلي نه دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامی سره کتلی او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي د بهرنیو چارو وزارت د اماریکو رئیس احمد تکل نن دوشنبه پر خپل اکسپانی لیکلی متقی په دې کتنه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستولو او له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر نامناسب چلند خپل خوشنی له نظامی سره شریکه کړې ده وړاندې د متقی په حواله راغلی د افغان کډوال سره د پاکستاني چارواکو د ډول چلند د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولای شي د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نظامی له قوله ویلي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د طالبانو اندیښنې مني او له اړوند چارواکو سره د موضوع شریکه کړې ده پاکستان د اپریل میاشتې له پیله په زرهاو افغان کډوال په جبري ډول پاکستان ته ستنه کړې دي د کډوال وایي پاکستاني پولیس ورسره ناسم چلند کړی او د جبري استل کېدو سربېره ارشیوي خپل ټول مال او پانګې په پاکستان کې پریک دی او خلیلاس افغانستان ته ستنه شي د ایتالیا حکومت تایید کړ چې د روان شنبه په ورځ به د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبراتورو کوربوي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی نن د شنبه ویلي د خبراتوري د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي ایراني او امریکایي چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو نمړنې خبراتوري تیر شنبه په عمان کې کړې وي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه ویلي واشنگټن به ډیر ژر د ایران په حق له خپل پریکړه وکړي د اوکراین په سومی ښار کې خلکو نن د روسیې د وژونکو بریدونو د قربانانو د یاد لپاره د ماتم مراسم ترسره کړل د یک شنبه په ورځ د روسي ځواکونو لخوا د دغه ښار په مرکز په بریج کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول دا بریج د روسیې د بالستیک توغندیو په واسطه ترسره شو د یک شنبه په سهار هغه وخت وشو کله چې خلک د ښار په مرکز کې په مذهبي مراسمو د ګډون لپاره راټول شوي وو د مایکولایف سیمی د میکولایف سیمی خروال سرهی پاکسیک د ماتم په مراسم کې ویل موږ دلته راټول شوو ترڅو د دې ښار هغه ماشومان او سیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وشل شوې دي د اوکراین حکومت ویلي چې په بریت کې کارول شوې دوه بالستیک توغندي خوشي مهمات لګیدل په بریت کې کورونا دوکانونه کافي او د لوبغاړي میدانونه پنخه شوې دي او د جاپان په اوسکا ښار کې د 1600 هیوادونو په ګډون د تفریحي ټکنالوژي سوشي او نورو صنعتونو نندارتون جوړ شوی دی د نندارتون چاته د څو میاشتې دوام وکړي هدف یې په ټکنالوژي او نورو صنعتونو کې د ګډونوالو هیوادونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو ښودل دي د اوکراین برخې ته هم ګڼ خلک ورغلي چې اکثره نندارې ته وړاندې شوي توکي د یووالي د اوکراین د ازادۍ او دیتا ورته سمبولونه درلودل جاپان بل روستی ماډل روباټونه نندارې ته خېدی د کوریا څنګه کې بیا بیل بیل ډول سوشي خوراک وړاندې شوی دی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شئ پاکستان په روسي او تورزو کې لدې هواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ جاری ساتلې ده خو افغانستان ته راستنه شوې کډوال په څه وضعیت کې دي
خوراکي مواد هم اتر ډېر دي پیسو ضرورت هم ډېر دي ما سره څه چې بودیجه عمل ته پاتې شو چې امان هم نشته ما سره نه بستر شته او لشي شي
په شته طالبانو حکومت څومره دغه کډوالو لاسنیوي کوي او نړیوال سازمانونه په دې برخه کې څرول لري او دوی څمرستي کړې دي وړاندې به په راپور کې درته وایو د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړي کاری ډله ګمارلې ده خو د نارینه کرکټ لوبډلې لپاره به دغه پیغام او د غزیرې په څمانوي
دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دو مونږ په نیک پال نیسو
وړاندې په پدې اړه هم درته جزئیات ولرو. د به هم سره واوري چې د اوکراین په سومي خار کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو لپاره نن د ماتم مراسم نیول شوی وو، او دغه بریدونه هغه مهال شوي چې خلک په دې خار کې په مذهبي مراسمو بوخت ول. له دې سره بیره د خبري خبرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. نور مطالب هم شتمل تیم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالمه په تخنیکی چارو کې سره تایر روشان دی. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وايي د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړي کاری ډله ګماري. دا پریکړه د یکشنبې پورز د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل ورزو د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وايي د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملاتړ لپاره ځانګړي کاري ډله او مالی صندوق رامنځته کوي. آی سی سی په یو اعلامیه کې ویلي د هند، انګلستان او ویلز او استرالیا کرکټ بورډونو سره په ګډه به د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو په شخصي او مسلکي پرمختګ کې مرسته وکړي. دا پریکړه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14مه د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې. لدی سره د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واک ورسته له هیواد وتلی د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي چې ډاډ ترلاسه شي افغان کرکټران د لوبو د دوام لپاره د اړتیا وړ پیسې لري. د کرکټ نړیواله شورا ویلي چې افغان خزینه کرکټ لوبډلې ته به تکړه او تجربه کار روزونکي ګمارل کیږي چې دغه لوبډله وتوانیږي د لاغړېدو فرصتونه پیدا کړي. د کرکټ د نړیواله شورا مشر جیشا په دیاړه پر خپل فیسبوک په یو بیان کې ویلي آی سی سی باور لري چې دا نو وخت بنې واځي د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو ورزشي فعالیتونه خوندي کړي، بلکې د ورزش رول به د یووالي د یو ځواک په توګه پیاوړی کړي. موړي د غرض ویلي موږ په خپل شریکانو ویاړو چې د کاري ځواک او د ملاتړ پروګرام پیلو تر څو ډاډ ترلاسه شي چې جلا وطن شوی افغان خزینه لوبغاړي کولای شي په ورزش کې خپل سفر ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغاني ول اصله استرالیاوی ریتا انوري چې د افغانستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په جوړولو کې فعال ونډه لرله، د کرکټ د نړیواله شورا د پریکړه ستایي وایي چې په دې سره به د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله پرمختګ وکړي.
دا بهترین پریکړه ده. لدې وروسته به آی سی سی دا لوبډله په رسمیت پیژني، دوی ته به بودجه ورکوي او دوی ته به د نړیوالو سیالیو زمينه برابروي. دا یوازې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو لاسته راوړنه نه ده، بلکې د ټولو افغان خزو چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېږي ده، او دا ښیي چې موږ کولای شو.
د کرکټ افغان څارونکو او مینوال هم د کرکټ د نړیواله شورا لدی پریکړه خوښ دی، وایي چې په دې سره به د زینو کرکټ بورډونو هغه اندېښنې هم پاتې ورسیږي چې د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د نه موجودیت په اړه درلودې. د کرکلیټ په نوم د ورزشي بنسټ مسول نصرت الله نصرت ازادي راډیو ته وویل
نو دا د افغانستان د کرکټ په خیر مونږ غړو چې د افغانستان خزینه لوبډلې نه د کرکټ نړیواله شورا ملاتړ کوي. اوس به وګورو چې د انګلند او د غراز د استرالیا سره د افغانستان کرکټ بورډ څومره کولای شي چې له دغه موقع نه استفاده وکړي چې دوی ورسره بیرته خپل هغه کوم اړیکې چې دي هغه ورغوي او دواړخیزه سیریزونو ته زمینه برابره شي. دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دو مونږ په نیک پال نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، او دا هم معلومه نه ده چې د آی سی سی لنوي پریکړې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څه رول ولري. خو د کرکټ د نړیواله شورا د وروستۍ ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف هم برخه لرله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو سره هم خبرې وکړو، خو لږ تر لږه درې خزینه لوبغاړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2024 کال په مئی میاشت کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو د کرکټ له نړیواله شورا نه په یو لیک کې غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې ورته یو لوبډله جوړه کړي چې وکړای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینه والی دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څومره هغه مهال د کرکټ نړیواله شورا د لیک ته ځواب نه ورکړي، خو د روان کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په استرالیا کې د بیپولي کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو یو لوبه وکړه. هغه مهال د استرالیا کرکټ بورډ دا سیالي د افغان خزینه لوبغاړو لپاره په نړیواله کچه د لوبېدو په لور لومړی ګام بللو. که څومره په دې لوبه کې افغان خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازولۍ کوم ځانګړی لباس او او نخان نه درلود. خو دا کرکټ د نړیواله شورا وروسته پریکړه د اتمه پیدا کړي چې خایل دی وروسته به د افغانستان د خوځو کرکټ لوبډله په نړیوالو لوبغالو کې د افغانستان لنوم او نخان سره را څرګند شي. د یادولو ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ورزش په ګډون په خوځو ګڼ محدودیتونه ولګېدل چې لامل یې د کرکټ خزینه لوبغاړي له دې هېواده ووتي او ډېری استرالیا ته کډوالې شوې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا سی سي پریکړه کړې چې د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځانګړې کاري ډله رامنځته کړي. دا پریکړه پرون یک شنبه د دې شورا په یوې غونډه کې د څو هیوادونو په ګډون باندې شوې ده. په همدې موضوع به هم شو د ښځو د حقونو فعاله وژمتو خیره سره ده. اغلې توخی ستړي مشې پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته وایست دغه پریکړه خای د افغانو خزو د حقونو فعالان لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي، په دې برخه کې کوم خوځو چې غږ کوچت کړی دی او د افغان خزینه کرکټ لوبډلو څخه ملاتړ کړی دی، په ټوله کې له کرکټ هم ملاتړ کړی، تاسو فکر کوئ آیا دا د دوی وو د غږ پورته کول لاسته راوړنه ده کنه؟ کرکټ بورډ غواړي خپل د افغان خزینه کرکټ لوبډلو څخه ملاتړ وکړي.
سلامونه وړاندې کوم فریدا جانې تاسو ته او تاسو رادیو لاره ټول اوریدونکو ته. طبعاً حق چې دی اوس داسې یو زمانه دی چې حق باید د حق د اخیستلو لپاره باید خپل ږغ پورته کړي او خپل حق باید واخلي، او په دغه رقم چې په کور کښېنه او د هیچا ږغ نه یا خپل د حق لپاره خپل ږغ پورته نه کړي، څوک تا ته په کور نه درکوي بلکې درڅخه یې اخلي هم که چوپ پاتې سي. نو زه پوهېږم چې دا د افغان ښځو مبارزه وه د تیرو څلورو کلو کې، تقریبا اوس نو په دا راتلونکي عجز کې څلور کاله پوره کېږي د افغانستان د سقوط څخه. دا د افغان ښځو مبارزه وه او د مختلفو پلاتفورمونو څخه دوی خپل ږغ پورته کړی او همدارنګه د مختلفو پلاتفورمونو له لارې عدالت غوښتنه کړې، د دې لپاره چې هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي او د تیر شل کاله دوی ورته مبارزه کړې وه هغه د ترلاسه کولو لپاره، یعنی هر پلاتفورم کې ځای شوی او خپل ږغ پورته کړی. نو
اغلی توخی ساسی په باور باندې دا یو هیله مندی را منسته کوي که چری د کرکټ نړیواله شورا افغان خزینه کرکټرانو ته د حق ورکړي چې هغوی لوبي وکړي یا په مالي ډول د هغوی ملاتړ کوي. تاسو هیله مند یاست چې په راتلونکي کې نور هیوادونه د افغان نجونو د تعلیم حق ته پام وکړي که چیرې خزینه فعالان همداسې خپلې مبارزې ته پام توجه وکړي یا دوی د مبارزې لا پسې زیاتې کړي، افغان نجونې د حق د تعلیم حق ترلاسه کړي یا د خزی د کار حق ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې نړۍ په دې شی باندې یعنی واضح او ښه پوهیږي او خبره ده چې د نن په افغانستان کې سره روان دي او افغان نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي. اوس نو مسؤلیت زموږ دی د ټولو هغه افغانانو که هغوی د کور دننه دي که هغوی بهر کې دي د افغانستان څخه بهر راوتلي، کپلرونه دي که میندې دي که باسواد افغانان دي که بې سواد افغانان دي، که په کلیو کې دي که په بانډو کې دي که په ښارو کې دي، که نارینه دي که ښځینه دي، دا د ټولو نور مسؤلیت کېږي د دې چې د خپل حقوقو لپاره د دغه ناورین لپاره خپل ږغ پورته کړي. څلور کاله افغان نجونې له زده کړې څخه بې برخې کول دا نه یوازې د افغان نجونو ژوند دی له تیاره او همدارنګه محرومیت سره مخامخ کړي، بلکې د افغانستان راتلونکي له زوال سره مخامخ کړي. چې زه فکر کوم چې دا اوس د ټولو مسؤلیت دی. نړۍ په دې باندې ښه خبره ده چې د نننه په افغانستان کې سره روان دي. اوس د افغانانو مسؤلیت دی چې هغه کسان باندې راغ وکړي چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي او د نننه په افغانستان کې 50% نفوس د افغانستان د خپل ټولو حقوقو څخه محروم دي او په دې حق له دوی چوپ پاتې دي. دوی تر سوال لاندې راولي هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې داخل دي، د هغه هیوادونو خلک چې دی دې ته اړ کې چې هغوی د خپلو مثلا وزیران څخه د خپل وکیلانو څخه د پارلمان د وکیلانو څخه پوښتنه وکړي چې دا کوم ناورینونه مثلا چې د نړۍ په سطح د بشر حقوقو کې روان دي او دا کوم نړیوال قوانین چې ورته جوړ شوی دی د دې څخه ولې کار نه اخیستل کیږي، د دوی څخه مالیه اخیستل کیږي، دوی حق لري چې د خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي. بل ورځ پر دوی باندې دا موضوع تکرارېږي او هغه وخت به هیڅوک نه چې د دوی ژغ هم واوري. دا د ټولو مسؤلیت باید خپل ژغ پورته
کړي. په لنډو کې که راته ووایاست دا چې د کرکټ نړیواله شورا د ښځینه کرکټ لوبډلې ته پام کوي، آیا فکر کوي دا به لار پرانیزي چې له دې وروسته د فوټبال ښځینه فوټبال لوبډلې ته زمینه برابره شي چې په نړیواله کچه لوبې وکړي، یا په نورو ورزشونو کې چې موږ ښځینه لوبغاړي لرو دوی وده وکړي؟ لنډو کې راته ووایي.
بالکل، دا خو یعنی هر ډله چې دی د ورزش په هره برخه کې چې دوی فعال پاتې شوي دي او کار کوي، دوی مثلا همدغسې کولی سي چې نا امیده نه سي لیک واستوي. 2024 کې د کرکټ ښځینه لوبډلې لیک واستوي نه چې موږ غواړو چې سپورت سو بهر د هیواد یو لږ پر موږ باندې، یعنی باید کارو سی زایرا کول سی ډیر شیان هم نه وشته، اما ډیر شیان هم د اوس یعنی ډیر نو شیان هم تر لاسه کی، خو د اوس لپاره د هغه لیک په مقابل کې وسیم ډیر شیان تر لاسه کړي. نو دا په دې معنا ده چې کژاخ پورته کې خپل حق وغواړي او خپل مبارزه وکړي، حتما ته یې تر لاسه کی، اما مبارزه غواړي او مبارزه وخت ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې په هر ارساتو کې چې فعال ورزشکاران دي او همدارنګ د بشر د حقوقو فعالان دي، دوی باید خپل ژغ پورته کې ترسو نه یوازې د بهر د هیواد افغاني ښځې د خپلو ټولو حقوقو څخه برخمن، بلکې د نن په افغانستان کې د کوم ناورین او بحران چې روان دي ته هم د پای ټکی شي.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان د ښځو د حقونو فعال وجما توخی و چې د کرکټ د نړیواله شورا آی سی سی د هغې پریکړې په اړه باندې چې له افغانستانه بهر افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره کاري ډله رامنځته کړي خپل نظر او تحلیل سره شریک کړو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ګراندې به نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو اوس د افغانستان یو موضوع راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستانه ستانه شوي د بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو اف پی په خپل میاشتني راپور کې ویلي د متحده ایالاتونو د بشر دوستانه مرستو ځنډ د افغانستان د زیانمنو وګړو د خوراکي خوندیتوب لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
سید گل خان چې په پاکستان کې څلور لسیزی ژوند کړي او څلور ورځې مخکې ل خپل کورنۍ سره یو ځای له هیواد وستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې لس کسیز کورنۍ ور په غاړه د اوس مهال د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو خپلوان په کور کې اوسیږي.
لکه چې خوراکي مواد هم اړتیا ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي، ما سره څه چې بودیجه عمل ته پاتې شو که څه امان هم نشته، ما سره نه بستر شته او نه څه شي پکه، دغه ضرورت دي دستي او نور څه ضرورت ډېر دي. چې دلته بیا مرض والا کسان دي که چېرته او مو ته په سر پلان ځا چې ته ورکې کوم دشته کې او مو یې بار ته به خور جوړو بد وضعیت باندې راغلې په لار کې هم څه امداد مو باندې شوې نه دي.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر هم چې تازه له ایران ایستل شوی له ورته ستونزو سره مخ دی.
درې کاله په ایران کې وم، د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په نیت هلته تللی وم او کار مې کولو، خو څه موده مخکې ونیول شوم او افغانستان ته ډیپورت شوم. اوس په افغانستان کې هیڅ ډول امکانات نه لرم، نه کور شته او نه کار شته. کورنۍ مې په دې تمه ده چې زه به ورته امکانات برابر کړم، خو زه اوس خپل مرستې ته اړتیا لرم. له ملګرو ملتونو غواړم چې موږ سره همکاري وکړي.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وايي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه پروګرام په خپل روسي راپور کې چې د اپریل په 14مه یې خپور کړی ویلي د متحده ایالاتو د بشري مرستو ځنډول په ځانګړي ډول د خوړو د پروګرام سره د مرستو کمول د خوړو خوندیتوب ته جدي خطرونه پیښوي، په ځانګړي ډول دغه کسانو لپاره چې په بهرنیو مرستو تکیه کوي. ډبلیو اف پی د مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې ایران او پاکستان په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې او د راپورونو لمخې له 2021 کال لاګس رئیس 2.1 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال له پاکستان او یو شمېر نور له ایران افغانستان ته ستانه شي. ډبلیو ایف پی ویلي چې د راستنېدونکو مخ په زیاتېدونکي شمېر د خوړو سرپناه او کارموندنې غوښتنه زیاتوي، په داسې حال کې چې ډېری راستنېدونکي د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي او اړینې سرچینې نه لري. ټولنیز فعالان په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام جدي اړتیا بولي. له ډلې مجیب لحاظ افغانستان ته د کډوالو سندو ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل،
دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي، په هر برخه کې اشد لاسنیوي ته اړتیا لري. د سرپناه نیولې تر خوړو پورې ناروغیو د درملنې په خاطر باندې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړې توګه په بیړنۍ ډول باندې ترسره کړي، ترڅو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې متحده ایالاتو په روسیو کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار د مرستندویو بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ټمی بروس ویلي متحده ایالات اندېښنه لري چې طالبان او حسین په افغانستان او یمن کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د دوی لمرستو ګټه اخلي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه یو راپور درته ولرو، خو اوس نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په شمال کې په رسومي خرګوټي د روسیې مرګونو بریدونه غندلې. نور په دې اړه له صفي الله ستانک زینه اورو.
د سومي خلک او چارواکي د پرونی مرګونی پیخي قربانیانو ته د درناوي لپاره د ویرا او ماتم مراسم نیولی وو. د میکالیف کا خاروال سره هی پاسیک په دې غونډه کې وویل،
پریخله شنواته زغبلخ
مګراغلی او چې د خپل خار هغه ماشمان او وسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وژل شوی دي. د آزادې اروپا رادیو یو خبريال چې تر پیخي له ګروسه سیمې ته رسیدلې وایي، برید د وړوکي خار په مرکز کې د ګړی ګونی په ځای کې هغه وختو شو چې اوکراینیان د عبادت لپاره کلیساګانو ته روان وو. په غبرید کې چې اوکراینی چارواکي وایي خوخی مهمات کارول شي او لک تر لګه څلور دیرش کسان وژل شول او یو سلو ولس نور ټپیان شول. په وژل شو کې دوه ماشومان او په ټپیانو کې پینزلس ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو په سومي خار د روسیې د غبریدونه په کلکه غندلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند ویلي دي حمله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ته سخت ټکان او صدمه رسولي او ویلي دي چې په تیرونیو کې د اوکراین پر وړو او لوی خارونو ورته بریدونه دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې پر سومي د روسیې برید وحشتناک عمل و. نوموړي له فلوریدا څخه واشنگتن ته د پرواز پر مهال خبرې لاندې وویل، دا ډارون کې کارو ماته ویل شو چې لاغوي تیروتنه شوي، خو زه فکر کوم چې دا یو وحشتناک عمل دی. زما پاند دا ټوله جګړه خورا وحشتناک ده. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي، په سومي خار برید د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه وه او زیاته کړه چې د اوربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. موسکو په 2022 کال کې په اوکراین له پراخ یرغل راهیسې پر ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. دا پر دې سربېره چې روسیې د شخړې په اوږدو کې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر مرکزونو او هستوګنو ودانیو په بیا بیا بریدونه کړي دي. امریکا د بارونو چار وزیر مارکو روبیو پر سومي برید د روسیې توغندوی وحشتناک حمله وبلله او د اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیرګی لاکو ویل، له دینی پلاوه د مسیحیانو د سپیڅلې یکشنبې په ورځ سومي کې پر ملکي اهدافو د روسیې ځواکونو برید د شرافت له هرې کرښې دا وښتو معنا لري. د جرمني راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او ایټالیا مشرانو هم سمدستي د برید غندنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
دا خونځي یو شمیر نارینه زده کوونکي او کورنۍ وایي د طالبانو حکومت یونیفرم بدل کړی او پرې جبري کړی دی. دوی زده رادیو سره خبرې کول چې د روان تعلیمي کال له پیل ورته په خونځي کې ول شوې چې باید د پتلون او خنقاق پر ځای کمیسو پرتوک پګړی او خولېګانې واغوندي او زیاتوي چې د یونیفرم په اړه نوې مقرره په بیلابیلو ځایونو کې تطبیق نکړي، خونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مطالعه لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې ډېرو د درسو د خوست ولایت یو اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو دی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو دولتي ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د کمیس پرتوک اغوستل، پګړۍ یا لونګۍ او خولۍ په سر کول جبري سوي دي. د زیاته کړه
اوس هم سپینې جامې لرو، دا د تعلیم لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې دوی له دې سره بلدتیا نه لري. دا د تعلیمي په اسان باندې ډېر بد تاثیر لري، ځکه چې دوی نشي کولی چې څوک یې وس نه لري او بل سبق یې پرېږدو، درسونه به پرېږدو، ځکه چې موږ دا نشو کولی چې وای غوندو. خو د خوست کې خو دومره خلک ګزاره کوي، خو په نورو ولایتو کې چې څوک یې هنګاکه غوندي هغو لپاره ډېره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو چې د هم دوار تستونځي لامل نه غوښتل نوم یې خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د نوي یونیفرم په اړه نارضایتي و خوده او زیاته کړه
د سمخای قبلي کې پیش از امارات اسلامي بود، په یونیفرم های قبلي کې دریشي بود، بسیار راحت بود.
د اسلامي امارات نمخ کې مو په خوانځي کې یونیفرم دریشي و، ډیر راحت و. او چې په کمیس پرتوک خوانځي ته ځم
جامو رنگ آسمانی او سپینا خولی او لسم تر دولسم ټولګي زده کوونکو کمیس پرتو بیا سپین او لنګی او پګړی تعین سوی دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په تیرو شلو کلونو کې په دولتي ښوونځیو کې د ټیټو ټولګیو د نارینه زده کوونکو د یونیفرم شکل تور پتلون، نیلی رنګه یې خنقاق او په لیسو کې بیا سپین یې خنقاقونه و. خو د نارینه زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي چې دا مقرره یوازې په دولتي نه بلکې په ځینو خصوصي ښوونځیو کې هم پلي سوې ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د درېو نارینه زده کوونکو پلار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ګډون ډیری نورې کورنۍ هم د دې جامو د پیرلو وسه ځکه نه لري چې دغه ډول یونیفرم زر زړیږي او هم زر خیرنیږي.
وس آسمانی کالی دغه سرنګ ورته انتخاب کړ چې دغه سکالی باغوندي کم مدیر ته ویل چې دا خو یو ناسمه پریکړه ده او به وخت پریکړه ده. کدا کله مخکې د اختره باید شوی وي، ځکه چې کورنۍ حد اقل خپل بچیان ته یو جوړ کالی کوي، هماغه د یونیفورم د رنګ او د ډیزاین او د دغه مطابق باید کړی. دا خو ډېر سخته ده، یو جوړ کالی زر یو نیم زر افغانۍ تمامېږي په دې بحراني حالاتو کې، دا خو ډېر مشکله ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیره هود میاست کې د نوي یونیفرم په اړه یوه لایحه تصویب کړې وه چې پر خواله رسنیو هم خبره شوې وه چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار شوی و. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو هغه مهال ازادي راډیو ته د دې لایحې کارولای تایید کړی و. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفرم معرفي کړی چې دوی د کمیس او پرتو په اغوستلو او د خولۍ او لنګۍ په پسرولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې د دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وسي، او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړي کول بللي و. په لایحه کې زیاته سوې چې خصوصي ښوونځي کولای سي د یونیفرم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي، او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفرم د تطبیق مسؤلیت لري. خو د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو د اقدام بې ځایه او د وخت ضایع بولي او ټینګار کوي چې د دې ډول اقداماتو پر ځای دې د ښوونې روزنې او زده کړو پر کیفیت کار او لومړیتوب ورکړل سي. د زده کړو د حقونو فعال او د شریعتو پوهنځي پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیت او معرف سره په کده چې دې همشي او ثانوي او ثالثي او بیا ځخت شیانو تیر شي او داسې د تعلیم د کیفیت د لوړو لپاره دې کار وکړي، د کتاب د نصاب د معلم د معلم د وزن ښه کولو لپاره کار وکړي، د هغوی معاش بهتر کړي، د نجونو پر مکتبونو دروازې پرانیزي، خلک په دې لومړی واغونده او چې اسلام کې هم نه یو اساس بنسټ هم نه لري په دین کې، نه هغه فرض نه مستحب دی نه نه واجب دی.
دا نوې یونیفرم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال، یعنی د 1990 کلونو په پای کې، پز د کوونکو خونکو لازمي سوي وي. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنۍ دورسته لومړی انجنې لشپګم ټولګي پورته لزدا کړو منه او بیا د پانتونونو نه هم راوګرځولې. خو دوی یوازې د نارینه زده کوونکو یونیفرم کې بدلون نه دی راوستای، بلکې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو د اقدامات لمیلی او نړیوال